السلام علیکم له غرمې نه مخکې لس بجې دي قدرمنو دوستانو د ازادي راډیو دی ویبل یو سات خبرونې د وړاندې کولو لپاره زه رضوان مراد له تاسو سره يم. په دې خبرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او رې چې په کابل کې د امریکا سفیر په افغانستان کې د 2014 کال وروسته د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو په اړه تازه څرګندونې کړې ده. غراس د امنیت روغتیا وزارت او د کابل د نوي ښار د پراختیا ادارې ترمنځ یو موافقه لیک لاسلیک شوی دی، خو په سر کې له جمیلی ظریف څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي په کابل کې د امریکا سفیر وایي له 2014 میلادي کال وروسته له افغانستانه د عسکرو ایستل او په دې هیواد کې د هیڅ یو امریکایي عسکر نه پریښودل د هیڅ یو هیواد په ګټه نه ده. ډنمارکي عسکرو چې ډیری په هلمند ولایت کې دیره دي له افغانستانه وتل پیل کړل. او په بهرنۍ خبرونو کې به واوري چې د مسکو نړیوال هوایي ډګر ته نن وروسته لږې بیا توجه زیاته شوه چې په راپورونو کې وویل شول د امریکا پخوانی فراري استخباراتي قراردادي ښایي د ترانزیت له ساحې بهر او په روسیه کې چیرته ځای پر ځای شي. په کابل کې د امریکا سفیر وایي له 2014 میلادي کال وروسته له افغانستانه د عسکرو ایستل او په دې هیواد کې د هیڅ یو امریکایي عسکر نه پریښودل د هیڅ یو هیواد په ګټه نه ده. په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا په خبره شوې اعلامیه کې جیمز کننګ هم ویلي چې افغانان او د امریکا متحده ایالات نه غواړي د 2014 میلادي کال تر پایه ټول امریکایي عسکر له افغانستانه ووځي او له هغې وروسته امریکا په دې هیواد کې پوځي حضور ونه لري. کننګ هم د څرګندونې وروسته له هغې کوي چې په دې وروستیو کې د خبره ډیره توده شوې چې ګواکې امریکا د سفر پر انتخاب خبر کوي. بلخوا د امریکا کانګرس خبرداری ورکړی چې که افغانستان د امریکا پر وسایلو او تجهیزاتو مالیه وضعه کړي د امریکا بهرنۍ مرستې به ډېرې پرې کمې شي. د کانګرس یو شمېر غړي د خبرداری وروسته له هغې ورکوي چې ویل کېږي د افغان حکومت لخوا په یو شمېر امریکایي قراردادیانو وضع شوې مالیو او جریمو اندازه تقریبا یو میلیارد ډالرو ته رسیږي. ډنمارکي عسکرو چې ډیری په هلمند ولایت کې دیره دي له افغانستانه وتل پیل کړل. د اګست لومړۍ نیټې به د ډنمارک د شپږ نیم سوه عسکرو له جملې 300 په هلمند ولایت کې پاتې شي او د 2014 میلادي کال تر پایه به له افغانستانه د نړیوالو محارب ځواکونو د وتلو په بهیر کې مرسته وکړي. له 2002 میلادي کال راهیسې چې ډنمارک افغانستان ته عسکر استولي تر اوسه 340 عسکر په دې هیواد کې وژل شوي دي. او د پروان سیمه ایز چارواکي وایي چې له غیر مسؤوله کسانو څخه د وسلې د راټولولو پروګرام پیل کړی دی. د پروان ولی عبدالبصیر سالنګي ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروګرام به د ټولو امنیتي ارګانونو په مرسته پلی کړي. د رپورټونو له مخې په پروان ولایت کې له غیر مسؤولو کسانو سره د وسلې ګرځول د دې ولایت اوسیدونکو لپاره یو جدي ګواښ دی. تیره شنبه د دې ولایت په جبل سراب ولسوالۍ کې د دوو پخوانیو قوماندانانو په نښته کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 12 تنه ووژل شول. د همڅو سیمه ایز نړیوال خبرونه. د ملګرو ملتونو یو لوړ رتبه چارواکی وایي ملګرو ملتونو ته په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د 1400 حملو په اړه ویل شوی دی. د منځنی ختیځ لپاره د سولې پروسې استازی رابرټ سیری د سه شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د سوریه په 28 میاشتنۍ جګړه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه ډیر اندېښمن دی. سیری د خبره په داسې حال کې وکړه چې د ملګرو ملتونو د کیمیاوي وسلو د پلټنې مشر اکسل ستروم او د ملګرو ملتونو د بیوسلي کولو د چارو مشره انجیلا کین له دمشق څخه د کتنې په مقصد بیروت ته رسېدلې دي. دوی نن دمشق ته ځي. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي به د سوریې له چارواکو سره په خبرو کې دا مسله مطرح کړي چې ورته له غوځینو د کتو اجازه ورکړي چې ګمان کېږي کیمیاوي وسلې پکې کارول کېږي. چینایي چارواکي وایي په ګانسو ولایت کې د وړمې ورځې زلزلې او ورپسې ټکانونو له امله د مړیو شمېر لږ تر لږه 94 ته پورته شو. د دغې زلزلې له امله له زرو زیات کسان ټپیان او په زرونو نور بې کوره شوي دي. د چین دولتي خبري اژانس سینهوا وایي په مینزیان او ژانګ زیان ولسوالۍ کې پرونی زلزلې 8 ښارونه زیانمن کړی دی. د زلزله ځپلو سیمو د چارواکو له خولې په راپورونو کې ویل شوي چې نږدې 2000 کورونه بشپړ ویجاړ او په زرونو نور زیانمن شوي دي. چارواکي وایي شاوخوا 1,30,000 کسان زیانمن شوي او څه باندې 1,500 کسان موقتي استوګنځایونو ته انتقال شوي دي. چینایي چارواکو لومړۍ زلزله د ریختر په اندازه 6.6 او ورپسې ټکانونه 6.5 ښودلي. خو د امریکا د جیولوژي ادارې بیا د دغې زلزلې قدرت 9.5 ثبت کړی دی. د بریتانیا شاهزاده د هغه میرمن کیټ او د دوی ماشوم چې نوې دنیا ته راغلی نن روغتون څخه ووتل. د بریتانیا د شاهي کورنۍ دغه جوړوي چې تر اوسه د خپل زوی لپاره د نوم پر غوره کېدو کار کوي. دغه نوې ماشوم د بریتانیا د سلطنت تخته پر رسیدو کې دریم ځای لري. د مسکو نړیوال هوایي ډګر ته نن ورځ لغی بیا توجه زیاته شوه چې په راپورونو کې وویل شول د امریکا پخوانی فراری استخباراتي قراردادي ښایي د ترانزیت له ساحې بهر په روسیه کې چیرته ځای پر ځای شي. مدافع وکیل اناتولی کوچرینا وویل ایډوارد سنوډن ته به اسناد وسپارل شي چې له مخې به یې نوموړی د مسکو له هوایي ډګر څخه بهر او په آزاده توګه په روسیه کې واوسي. کوچرینا په روسیه کې د موقتې پناه لپاره له ایډوارد سنوډن سره مرسته کړې ده. ایډوارد سنوډن د تېرې جون میاشتې له 23 نیټې را په دې خوا د مسکو د هوایي ډګر د ترانزیت په ساحه کې دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له سنوډن نه غوښتي وو چې که غواړي په روسیه کې واوسي نو د امریکا نور استخباراتي اسرار د نه افشا کوي. امریکا ایډوارد سنوډن په جاسوسۍ تورن کړی او له روسیې غوښتي چې نوموړی متحده ایالاتو ته وسپاري. او په بلغاریا کې د بلواز ضد پولیسو هغه مظاهرچیان خواره کړل چې شاوخوا سل تنه د پارلمان غړي ژورنالیستان او وزیران یې د پارلمان په ودانۍ کې محاصره کړي وو. مظاهرچیانو په پایتخت صوفیا کې د اوو ساعتونو لپاره پارلمان کلابند کړ او د حکومت د استعفا غوښتنه یې وکړه. پولیسو د پارلمان غړي نن سهار له ودانۍ وویستل او هغه موانع حمله لری کړل چې مظاهره کوونکو جوړ کړي وو. مظاهره چیانو شعارونه ورکول چې مافیایي کړی او قاتلان دې استعفا ورکړي. د مظاهره چیانو او پولیسو ترمنځ په خړډب کې اته مظاهره کوونکي او دوه پولیسان ټپیان شول. مظاهره کوونکي د اروپا په دې بېوزله هیواد کې د اصلاحاتو د فساد دور کېدو او د ولګې د کمېدو غوښتونکي دي. د خبرونو پای.
له جمیلې ظریف مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اوریدل. په کابل کې د امریکا سفیر وی افغانان او د امریکا متحده ایالات نه غواړي چې د 2014 کال تر پای ټول امریکایي عسکر له افغانستان څخه ووسی. د امریکا وزارت او د کابل د نوي ښار د پراختیا ادارې ترمنځ یو موافقه لیک لاسلیک شوی دی. په روانه خبرونه کې د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. د غراز اوري چې د افغانستان له آزاد رسنیو څخه د ملاتړ اداره په دې هیواد کې د ټولنیزو رسنیو ونې لمانځي. د خوراکي موادو له کیفیت څخه د څار کمیسیون وایي چې په تېر یو کال کې 13 هغه کمپنۍ چې بې کیفیته خوراکي مواد یې واردول لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي دي. د نورو رپورټونو سربیره دا هم اوري چې په اوروزګان ولایت کې د زابل اوسیدونکي د روژې په مبارکه میاشت کې د خوراکي موادو د بیې له لوړوالي شکایت لري.
روژه مبارک میاشت راغلې ده، ډېره سخته ګراني سوې ده وروره. ګوره ټول خلک غریبان دي، ټول خلک څوک لري څوک نه لري.
کور کلی او د ګوړې اچار تفریحي پروګرام د خپرونې په دوهمه برخه کې اورئ. تاسو آزادي رادیو اورئ. په کابل کې د متحده ایالاتو سفیر وای افغانان او د امریکا متحده ایالات نه غواړي چې د 2014 کال تر پای ټول امریکایي عسكر له افغانستان څخه ووزي او له هغې وروسته امریکا په دې هیواد کې پوځي حضور ونه لري. جیمس کننګم دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې په دې وروستیو کې دا خبره ډېره توده شوې چې ګواکې امریکا د سفیر پر انتخاب هم غور کوي. په کابل کې د امریکا د سفیر د وروستیو څرګندونو تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
په کابل کې د امریکا سفیر وایي له 2014 میلادي کال وروسته له افغانستان د عسکرو ایستل او په دې هیواد کې د هیڅ یو امریکایي عسکر نه پریښودل د هیڅ یو هیواد په ګټه نه ده. د امریکا د سفارت لخوا په اعلامیه کې چې د سیشن بي د ورځې ناوخته خپره شوې جیمس کننګهام وویل د سفر انتخاب یعنی د هیڅ یو عسکر نه پریښودل به هغه څه نه وي چې موږ غواړو. د اعلامیې له مخې کننګهام دغه خبره له یو شمېر افغان مشرانو او چارواکو سره په کتنه کې کړې ده. د سفر انتخاب یا په افغانستان کې د هیڅ یو عسکر د نه پاتې کېدو طرحه د روان کال په پیل کې د امریکا د ملي امنیت د مشاور مرستیال بن روتس راپورته کړه. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په روانه میاشت کې خبر ورکړ چې له ولسمشر حامد کرزي سره ترینګلې اړیکې به واشنگټن دې ته وهڅوي چې له افغانستان د خپلو عسکرو ایستل ګړندي کړي او احتمالا په دې هیواد کې اوږدمهاله پوځي حضور ونه ساتي. په کابل کې د امریکا د سفارت په اعلامیه کې د کننګهام له قوله ویل شوي چې وایي دوی فکر نه کوي چې افغانان یا د امریکا متحده ایالات د شای غواړي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د ټولو وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارټین ډیمسي د تېرې دوشنبې په ورځ په کابل کې له ولسمشر کرزي سره وکتل او هغه ورته وویل چې دی په اصولو کې له دې سره موافق دی چې له 2014 میلادي کال وروسته امریکایي عسکر د امنیتي تړون په چوکاټ کې په دې هیواد کې پاتې شي. د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتی تړون خبرې په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو د رسوایی په خاطر د جون له میاشتې راهیسې په ټپه درېدلې دي. د فرانس پلس په وینا له کرزي سره د امریکا اړیکې چې کله هم ښې نه وي او اکثره وختونه ترینګلې وي، په دوحه کې له طالبانو سره د سولې د خبرو پر سر لاپسې خرابې شوې.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو خمر جده.
د امریکتیا وزارت او د کابل د نوي خر د پراختی ادارې ترمنس یو موافقه لیک لاسلیک شو. د نوي کابل د پراختی ادارې اجرایوي مشر وای دغه هوکړې لیک پر اساس به دوی په دوه اونیو کې هغه ماستر پلان چې د روغتونونو او صحي خدماتو لپاره جوړ کړی د امریکتیا وزارت ته واستوي تر څو هغه ارزیابي کړي. د امریکتیا وزارت بیا وایي چې د دوی متخصصین به په ګډه په دې اړه کار وکړي تر څو د کابل د دیسپس په سیمه کې د نوي کابل ښار لپاره د روغتیایي خدماتو یو معیاري پلان جوړ کړي. ناجیه ساپۍ په رپورټ لري.
د کابل په شمال ختیځه سنډه د دې سبز پسیمه کې د نوی کابل خار د جوړېدو عملی کارونه نه دی پیل شوی، خو د دې خار پرختی اداري او د عامه روغتیا وزارت ورته د یو معیاري روغتیایي سیستم د جوړېدو لپاره هڅې پیل کړې. د سه‌شنبه په ورځ په نوی کابل خار کې د روغتیایي خدماتو د برابرولو په اړه یو موافقه د دې خار د پرختی اداري او د عامه روغتیا وزارت ترمنځ لاسلیک شو. د دې خار د پرختی ادارې اجرایوي رئیس غلام سخی حسن زاده وویل د دې موافقې لمخې به د عامه روغتیا وزارت د کابل د نوي خار لپاره د روغتونونو او روغتیایي خدماتو ماستر پلان مطالعه کړي. نوموړي وویل چې د نورو خارونو تیروتنې به په نوي خار کې تکرار نه شي.
ما جدیدترین شهر دنیا را میسازیم.
مونږ د نړۍ یو نوی خار جوړو. مونږ په هیڅ وجه داسې کار نشو کولای چې د تیرو خارونو اشتباهات دلته تکرار کړو، او دا واضح خبره ده چې مونږ صحت لپاره هم دا کار کړی. د نړۍ تجربه مو جمع کړي، لدې سره چې دا زمونږ لومړی هدف دی چې زمونږ ناروغان ضرورتونه لري چې نور هیوادونو ته ولاړ شي.
نوموړي وویل دغه صحي ماستر پلان به په راتلونکو دوه میاشتو کې بشپړ او دوی به یې خصوصي سکتور ته اعلان کړي. د خغلی حسن زاده په وینا د غخر به پراتلونکو ډیر شو او سلويخت کلونو کې د 10 میلیارډ ډالر په ارزښت جوړ شي چې 20% پنګونه به پکې خصوصي سکتور کوي. د 3 میلیون خلکو لپاره د دې خر د جوړېدو کار اتروسان نه دی پیل شوی. د امیرختیا وزیر ډاکټر سوریا دلیل وویل چې د یاد موافقه لیک په اساس به د امیرختیا وزارت به د نوي کابل خر په پلان کې روغتي مرکزونه تثبیت کړي.
د روغتیا وزارت رول په دې وکړلی کې د نوی کابل خار د پراختیا لریاست سره په همکارۍ کې د روغتیایي مرکزونو د مناسب ویش لپاره او د خلکو لاسرسي د مرکزونو ته د نورمونو او معیارونو ټاکل په نو معیارونو او پرمختللي تب سره په نوی کابل خار کې دي.
د کابل نوی خار چې په اوسنی کابل کې د نفوسو د تراکم د مخنیوي د یوې حل لارې په توګه جوړیږي. د پلازمینې په شمال کې د کوی صفی د غرونو په لمنه د دې په دښته کې موقعیت لري، خو په سیمه کې د زمکو د استملاک مسله او د ځنیو زورواکو لخوا د زمکو غصب هغه ستونزې دي چې په خاطر دې د نوي کابل خار د پرختی ادارې چارواکو یې په اړه شکایتونه کړي وو. تر اوسه معلومه نه ده چې د نوي کابل خار د جوړېدو کار به کله پیل شي.
د نوی کابل خار د جوړېدو د کار د پیل نیټه معلومه نه ده، خو د دې کار لپاره صحیح پلانونه سر له اوس نه عملي کیږي. رحمت الله افغان د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼې لوستي او د مهمو مقالو ځینې برخې دراوروي.
کابل چاپ ګڼ شمېر ورځپاڼو د چهارشنبې د ورځې په ګڼو کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. سرنوشت ورځپاڼې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې د مشر جنرال مارټین ډیمسي څرګندونې را نقل کړې دي چې هغه ویلي دي هیلمنیو امنیتي تړون د روان میلادي کال په اکتوبر میاشت کې لاسلیک سي. دیمسی زیاته کړی د ټولو عسکرو لوتلو سره مخالف یم، خو امکان نشته چې ووزی. سرنوشت په خپل سر مقاله کې لیکلي افغان دولت د ځانګړو اهدافو لپاره له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کوي. د لیکوال په باور افغان دولت غواړي چې په افغانستان کې امن او ثبات راشي، افغان امنیتي ځواکونه پیاوړي شي، واحد مرکزی دولت لا پسې پیاوړی شي، او افغانستان د ګاونډیو له لاسوهنو خوندي او اقتصادي پرمختګ وکړي. د سرمقالې د لیکوال پان که امریکا د افغان دولت اساسي غوښتنې ونه مني نو د افغانانو لپاره امنیتي تړون به ارزښته کیږي. بیا اړتیا نشته چې افغان دولت د خپل تاریخ او فرهنګ خلاف بهرنیو ځواکونو ته په افغانستان کې پوځي اډې ورکړي. محور په خپله سرمقاله کې لیکلي ښکاري چې امریکا له افغان دولت سره د امنیتي تړون په برخه کې د شرطونو په کمولو غور کوي. د لیکوال د معلوماتو له مخې دا کمونې وروسته له هغه کیږي چې افغان دولت په خپل دریځ کلک ولاړ دی. د سرمقالې د لیکوال په باور د امنیتي تړون په اړه د امریکا وروستۍ هلې ځلې ښیي چې امریکا دا تړون ډیر مهم بولي او کله هم ترې نه پشا کیږي. د محور په سرمقاله کې وړاندې راغلي امریکا ویره لري چې که افغان حکومت ورسره امنیتي تړون لاسلیک نه کړي نو په سیمه کې به یې رول ته سخته ضربه ورسیږي. د خدمتګار ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي له افغانستان سره به د امریکا د تړون د اعلامي او پروتوکول په کچه وي او یوازې د امریکا حکومت به پرې مکلف وي او د کانګرس تصویب ته اړتیا نه لري. د سرمقالې د لیکونکي د معلوماتو له مخې افغان دولت بیا داسې شرطونه وړاندې کړي چې د هغه په لړ کې پروتوکول د متقابلې دفاع تړون بڼه غوره کوي او د کانګرس تصویب ته اړتیا پیدا کوي او د امریکا حکومت ډاډه نه دی چې کانګرس ته دا تړون تصویب کړي. د لیکوال په باور افغان چارواکي غواړي چې تړون باید د هر ډول بهرني تیری په وړاندې د امریکا ملاتړ تضمین کړي. ملي باور ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي په امنیتي تړون کې باید افغان دولت دغه صلاحیت ولري چې که امریکا د تړون له کومې مادې په شا کیږي نو افغان دولت به د تړون د ماتولو واک ولري. او په پای کې هیواد دولتي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي کابل له واشنگټن سره امنیتي تړون ته په مشروط ډول چمتو دی.
د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره په دې هیواد کې د ټولنیزو رسنیو ونه لمانځي. دا اداره وایي چې ژورنالستانو د اسد د میاشتې لومړۍ اونۍ د ټولنیزو رسنیو د اونۍ په نوم کړي خو دولت هم باید رسمي کړي. په افغانستان کې د انټرنیټي خدمتونو په پراخېدو سره خلک اوس د فیسبوک او ټویټر په ګډون له ټولنیزو رسنیو هم کار اخلي. مرزی احمدزی او نور حال
په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نئی د اطلاعاتو او کلتور وزارت څخه غواړي چې د اسد میاشتې لومړۍ اونۍ د رسمن د ټولنیزو رسنیو د اونۍ په نوم کړي. د دې ادارې مشر مجیب خلوتګر د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې ژورنالستانو د اونۍ تیر کال د ټولنیزو رسنیو په نوم کړې وه او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت باید د اونۍ رسمي کړي.
امروز روز اول هفته رسانه‌های اجتماعی در افغانستان بود که سال گذشت.
نن په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو د اونۍ لومړی ورځ و. تیر کال د نوې ادارې د نور رسنیو په استازیتوب رسمن د افغانستان دولت او ملګرو ملتونو ته وړاندیز وکړ چې دا اونۍ رسمن د ټولنیزو رسنیو په نوم کې او په کلیزه کې شامل کړي. نن د دې اونۍ لومړی ورځ ده. د ټولنیزو رسنیو ودې ته په پام سره موږ غوښتل چې د حکومت او خلکو ونډه په دې برخه کې غشتل وکړو.
په هیواد کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي چې په افغانستان کې انټرنیټي خدمات پراخ شوي او خلک له ټولنیزو رسنیو څخه ګټه اخلي. د دولتي او غیر دولتي ادارو یو شمیر کارکوونکي، محصلین، ځوانان او عام خلک د فیسبوک او ټویټر په ګډون له ټولنیزو رسنیو څخه کار اخلي. دا چې د نورو رسنیو په پرتله خلک په ټولنیزو رسنیو کې د نظر د څرګندونو ډیره ازادي او امکانات لري، په افغانستان کې د دې رسنیو د کارولو په اړه بیلابیل نظرونه موجود دي. ځینې ژورنالیستان هم وایي چې ټولنیزو رسنیو په کار کې اسانتیاوې برابرې کړي او په اسانۍ سره پکې معلومات له خلکو سره شریکولی شي.
محمد نسیم لالهان د کلی جاړو خبره په دې اساس کې ورکل چې موږ وخت ولرو ټولنیزو رسنیو ته لکه د مثال په توګه چې اکثره عوام دی ډیر خلک ته استفاده کوي په فیسبوک دی، نو کلم چې موږ د غیر رسنیو ته یا د ټولنیزو رسنیو ته لاسرسی ولرو نو کوخه کوي چې هغه څه چې د ټولنې لپاره ګټه ولري هغه پکې ځای کوي، هغه خلکو سره شریکوي. ډیر څه معلومات اخلي نه داسې څه چې موږ په ډیر وخت کې نشو کولی استفاده وکړو، خو کله چې موږ د رسنۍ ته د لاسرسی پیدا کوو نو په یوې ثانیه کې یا په یوې دقیقه کې ډیر معلومات ترلاسه کولی شو.
خو داسې انتقادونه هم کیږي چې ځینې ځوانان له ټولنیزو رسنیو په خاصه توګه فیسبوک څخه نامناسبه ګټه اخلي او حتی ټولنیز اخلاق پکې تر پښو لاندې کوي.
زما نوم وارس حسرت، زه آزاد ژورنالیست یم. په افغانستان کې متاسفانه فیسبوک ډیر ناروا کارول کیږي او دقیقا ډیری خلک په دې باندې په فیسبوک کې د قومونو کمزاوي کیږي، شخصیتونو ته کمزاوي کیږي. دا نه انساني معیار ده او نه ژورنالیستیکي معیار ده او نه هم انساني برخورد ده.
د ټولنیزو رسنیو د اونۍ د رسمي کېدو په اړه د ژورنالیستانو د غوښتنې په ځواب کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې دا غوښتنه باید په لیکلې بڼه رسمن له دوی څخه وشي. د دې وزارت سلاکار جلال نورانی ازادي راډیو ته وویل چې له هغې وروسته به د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په دې اړه پریکړه وکړي. د بیان ازادي او د رسنیو فعالیت په تیرو لسو کلونو کې د افغانستان له لویو لاسته راوړنو څخه بلل کیږي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په فیسبوک کې هم پیدا کولای شئ او دغه راز د ازادي راډیو ویب پاڼه کې په انټرنیټ کې زمونږ خبرونه په مستقیم ډول اورئ. د خوراکي موادو له کیفیت څخه د سر کمیشن وایي چې په تیر یو کال کې اتلس هغه کمپنۍ چې بې کیفیت خوراکي مواد یې واردول لوی څارنوالۍ ته معرفي کړې دي. د بیلابیلو ادارو دغه ګډ کمیشن وایي چې په کابل کې د بې کیفیت خوراکي موادو د مخنیوي لپاره هڅې دوام کوي، خو په کابل کې یو شمېر دوکانداران د دې کمیشن له کارونو څخه په انتقاد وایي چې حکومت باید په سرحدونو کې د دغو توکو د وارداتو مخه ونیسي. ناجی صاحبه په رپورټ لري.
د کابل ښار په بازارونو کې د بې کیفیت خوراکي موادو د ډیرېدو په اړه د خلکو له شکایتونو وروسته د دغو موادو د سارنې لپاره د حکومت یو ګډ کمیسون وایي چې یو شمېر هغه کمپنۍ چې بې کیفیت خوراکي مواد واردول لوی سارنوالۍ ته معرفي کړې دي. د بیلابیلو ادارو د دې ګډ کمیسون مشر حافظ الله ولی رحیمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تاریخ تیرو او بې کیفیت خوراکي موادو د اصلي واردونکو په لټه کې دي.
اتلس کمپنی لی چارنوالی ته معرفي سوي دي. کوم اسناد چې موږ له دوکانونو څخه ترلاسه کړي، ډیری مواد هم دغو شرکتونو له لارې په دوکانونو کې پلورل سوي وو. دا چې دغه مواد له کوم ځای نه وارد کړي، دا یوازې د لی چارنوالی د اندازې چې په اړه تحقیق وکړي او په اړه پریکړه وکړي.
د لوی چارنوالی مسؤلین هم تاییدوي چې د هغو اتلسو شرکتونو له مسؤلینو څخه تحقیقات روان دي چې یاد کمیسون د بې کیفیت خوراکي موادو د واردېدو په تور ور معرفي کړي دي. یاد کمیسون سربیره سوداګرۍ او صنایع وزارت، د کورنیو چارو عامې روغتیا وزارتونو، لوی سرنوالی، کابل ښاروالی او د نورم او ستاندرد د اداري استازي هم شامل دي چې د تیر کال په وروستیو کې کار پیل کړ. د دې کمیسون مسؤلینو د دوشنبه په ورځ د کابل ښار د باغ قاضي سیمه کې هم پر دوکانونو سرنه وکړه، خو بې کیفیت خوراکي مواد یې پکې پیدا نکړل. خو دوکانداران د دې کمیسون پر کار انتقاد کوي او وایي چې پر دوکانونو د سرنه پر ځای باید په سرحدونو او بندرونو کې د بې کیفیت خوراکي موادو د واردېدو مخه ونیول شي. دوه تنو دوکاندارانو په دې اړه وویل:
دا هیڅ ګټور نه ده. ګمرک له لارې نه باید د دې مخنیوي ونیسي. د بل له لارې بازار شرکتو ته ورسي، ګودامو ته ورسي، دا خو پرچون دوکانداران دي.
تاسو خارج یې مېره؟ ساتو به دا موږ چیکن مې کنه، د لابراتوار شپې کنه، به دا ونځي د چیکن.
افغانستان د خپل اړتیا یو برخه خوراکي مواد له بهر خصوصا له ګاونډیو هیوادونو واردوي. ځینې کتونکي وایي چې د هیواد په سرحدونو او بندرونو کې باید د بې کیفیت خوراکي او نور موادو د واردېدو مخه ونیول شي.
په فرا کې خلک روغتیا ستونزو څخه سره ټکوي. وایي چې د فرا ولایت په روغتون کې د دوی د درملنې لپاره پوره امکانات نشته. په همدې حال کې صحي مسؤلان د ځینو ستونزو په منلو سره وایي چې د فرا ولایت روغتون پخوا جوړ شوی او د اوسني نفوس د تداوي ظرفیت نه لري. نور حال له سیمې د احمد شاه فطرت په رپورټ کې اورو.
د فرا ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي هر ورځ دغه روغتون ته کابو 600 ناروغان مراجعه کوي، خو یوازې سلطنه یې تداوي کیږي. په داسې حال کې چې د فرا ولایت نفوس د زیاتېدو په حال کې دی، خو د فرا روغتون د یوې ولسوالۍ په کچه د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو وړتیا لري. د فرا ولایت اوسیدونکي وایي ډېری ناروغان په دغه روغتون کې د نه اسانتیاو له امله نور ولایت یا بهرنی هیوادونو ته د درملین لپاره رول کیږي. هغه ناروغان چې د فراه ولایت په روغتون کې بستر دي، ډاکټران د ناسم چلند، بې کیفیت درملو او د روغتیایي اسانتیا او د نشتون څخه سر ټکوي. جوړ شوی، اما د اوسنیو ارقامو له مخې د فراه ولایت نفوس کابو 1,000,000 تنو ته رسیږي چې دغه روغتون د درملنې وړتیا نه لري. د فراه ولایت عامې روغتیا ریاست چارواکي همداشان وایي چې ډېر ژر به د فراه ولایت روغتون ته پراختیا ورکړي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره په نه نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه هم بیا پکړم په لاسه واله یا په لاس واله
وو باندې لرو موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس په لاس
فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه د زابل اوسیدونکو وایي مخکې هم په دې ولایت کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې خېل وړوي، خو وایي چې د روژې تراتلو وروسته اوس دومره لوړ شوي چې د ځینو خوراکي موادو اخیستل خو د ډېرو کسانو له وسه وتلې خبره ده. دوی وایي ښاروالۍ باید یوه ډله ولري چې په ښار کې نرخونه وساري. زموږ همکار سید شاه سقیم پې رپورټ لري.
زابلیان وایي د روژې له پیل کېدو سره یې په ولایت کې د ځینو خوراکي توکو بیې د نور کله په پرتله دوه برابره لوړې شوې دي، چې له امله یې اوس ځینې کورنۍ د اړتیا وړ لومړني توکي هم نشي اخیستلی. دوی وایي د ولایت ډیری وګړي د دوبي په ټکن د ګرمۍ کې مزدوري کوي او مازدیګر چې ښار ته لاړ شي د نرخونو د زیات لوړوالي له امله تش لاس کورونو ته ستنیږي. زابلیان وایي ښاروالۍ که یې د کال په نورو میاشتو کې څه نشي کولی، په روژه کې خو دې دومره وکړي چې د ځینو شیانو نرخونه دي د تیر په څیر په هماغه حال وساتي. روزي محمد او محمد یونس هم دغې ستونزې په مخه کړي دي.
روژې مبارک میاشت راغلې ده، ډېره سخته ګرانې شوې ده. وروره ګوره، ټول خلک غریبان دي، ټول خلک څوک یې لري څوک یې نه لري. دا د روژې مبارک په میاشت کې باید ارزانه شوي وای، دی دا ګرانې جوړه کړې وړه لکه وړې دا مهم شیان دي.
خدا عبدالجبار په نامه د زابل یو بل اوسیدونکی بیا وایي که ښاروالۍ د ښار په بیلابیلو برخو کې خپل دوکانونه خلاص کړي او په هغو کې ځینې خوراکي مواد په وړ بیه پر خلکو وپلوري، کېدای شي د ښار نور دوکانداران له مجبورۍ د خپلو موادو نرخونه ټیټ کړي.
دولت یې راولاړ سي په آزاد بازار خو دې فشار دونه نه لري، دې ته په څنګ کې منډي په شکل یو ځای ورته جوړ کړي، اولیه مواد دي عوامو ته ورته راوړي او هغه دې ورته ارزانه کوي. د هغه لارې څه کولی شي دې په بازار باندې خپل تسلط ولري.
د زابل د ښاروالۍ ویاند سلیمان زی رښتین هم مني چې د روژې له پیل راهیسې په دغه ولایت کې د ځینو شیانو نرخونه ډېر لوړ شوي دي، خو وایي د ستونزې د ختمولو لپاره یې د ټول ولایت لپاره 15 تنه ګمارلي چې وګوري دوکاندارانو د څه شي نرخونه څومره لوړ کړي دي.
په بلې د خلکو ستونزې منو چې د روژې مبارکې په رسېدو سره شیان ګران شوي دي. د دې د حل لپاره موږ یو 15 کسیزه ډله جوړه کړه، هیئت جوړ کړی دی چې په ښار کې کنترول راولي. هغه شیان چې سروالی لخوا څخه نرخنامی ورکړل شوی دی او له بل خوا آزاد بازار د موږ نسو کولای چې ټول بازار کنټرول کړو.
دا یوازې د سږ کال خبره نه ده چې د روژې له پیل کېدو سره دی د خوراکي توکو نرخونه لوړ شوي وي، بلکې هر کال په دغو ورځو شپو کې دوکانداران همداسې کوي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1200 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ، او په اف ایم سل اشاري 15 څپه د افغانستان په ټول لوی ښارونو کې اوریدلی شئ. لس نیمې بجې دي. د مهمو خبرونو لنډیز له جمیلې ظریف څخه اورو.
په کابل کې د امریکا سفیر وایي له 2014 میلادي کال وروسته له افغانستانه د عسکرو ایستل او په دې هېواد کې د هېڅ یو امریکایي عسکر نه پرېښودل د هېڅ